په پیښور کې د مخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهسته خبرونو په دې خیرنۍ غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه دروړو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
نمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اسد خان اڅکزي تر فاتحه وروسته له کل عبدالله زلی څخه استل سوی دی او د اسرائیل وزیر اعظم پر ایران تور لګولی چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی و. د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو د ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 15 ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر ورلېږل سوی درخواست خپله پریکړه ورولې ده. چیف جسټس ویلي چې د آئین د 248 مادې له مخې به د سېنات ټاکنې په پټه کیږي. د ولسمشر پر درخواست کې له سپریم کورټ څخه غوښتل سوی وو چې د دې مادې تشریح وکړي. د آئین دا ماده وایي چې ټاکنې به د خفیه رایو له لارې کیږي. خود عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غوښتل چې د سېنات پر راتلونکو ټاکنو کې رایه په ښکاره ورکړل سي. په پاکستان کې به د مارچ پر 3 نیټه د سېنات ټاکنې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اسد خان اڅکزي تر فاتحه وروسته له کل عبدالله زلی څخه استل سوی دی. له منظور پښتین سره په سفر ملګری د غورځنګ غړي بلال پښتون مشال راډیو ته وویل چې دوی له ډیر اسماعیل خان څخه نن سهار 8 بجې چمن ته رسیدلی وو. دوی ویل چې ځایي انتظامیه د فاتحه ځای ته ورپسې ورغلی وه او ورته ویلي وو چې پر منظور پښتین په بلوچستان کې بندیز دی نو ځکه یې دوی له صوبې باسي. بلال پښتون ویل چې دوی د پولیسو او امنیتي چارواکو په بدرګه کې روان کړل سوی دی چې له صوبې وایستل سي. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او ځینو نورو غړو بلوچستان ته پر ننوتلو بندیز لګولې دي. خو هغوی پر دې سربېره نن د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي مخکښ اسد خان اڅکزي فاتحې ته په چمن کې د هغه کور ته ورغلی وو. له حکومتي اعلان سره سم لنن څخه د پاکستان په ځینو لویو شهرونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وې. خو تیره میاشت مرکزی او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه کړې وه. خو په کراچۍ، حیدرآباد، پېښور او لاهور کې په هفته کې 3 ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړې وه. خو د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د فروری پر 15 پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د مارچ له لومړۍ نیټې به په دغو ښارونو کې هم تعلیمي ادارې په هفته کې 15 ورځې خلاصوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسېدلی او هلته یې له افغان چارواکو سره لیدکاته کړې دي. د افغانستان د روغې جوړې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د له خلیلزاد او د هغه له ډلې سره د سولې پر بهیر د دوهې پر مذاکراتو د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل موږ د تاوتریخوالي د بیړنۍ پای ته رسولو او د سولې خبرو ته د سرعت ورکولو غوښتنه بیا تکرار کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به قطر او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د دوی پر کشتۍ برید کړی وو. نوموړي نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته وویل چې دا کار بېله شکه ایران کړی وو او د ده په وینا دا څرګنده ده. ده زیاته کړې چې ایران د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن دی او دوی د مخنیوي لپاره هوډ لري. ایران په تیر نومبر میاشت کې د خپل لوړ پوړي اټومي ساینس پو د وژنې تور پر اسرائیل پورې کړی وو او د بدل اخیستلو هوډ یې څرګند کړی وو. او د پاکستان په سوپر لیگ کرکټ ټورنامنت کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. لوبه به د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 9 بجې په کراچۍ کې پیل سي. اسلام آباد تر اوسه له درو څخه 2 لوبې ګټلې دي خو کوټې 3 لوبې کړې دي او 3 واړه یې بایللې دي. د خبرونو پای.
نمشال رادیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې او یو شمېر نور موضوعات مو تاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. پختون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سیمې د ورکو کسانو د موندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره یو وار بیا غږ پورته کړ. د غورځنګ غونډې ته ورغلې یوې میرمن خپل ژړا فریاد داسې وکړ:
مور بچی دا و تام کول دا چې شارژ ژارو شي په انتظار انتظار چې انتظار شي په میزبون دی چې څو ګناوی په شه عدالت ته دا پیش کو.
د پاکستان د مرکزی حکومت له پلان سره سم سرلننه په خیبر پختونخوا کې هم د ماشومان سکولونه چې د کورونا وایرس په بر له وجې تړل شي وو بیرته خلاص شول. د شانګلې د یوه سرکاري سکول استاد دې کار ته خوشاله دی.
ماشومان پرجوش دي، والدین ډېر خوشاله دي، استادان هم ډېر خوشاله دي. ډېر زړه چې ان شاء الله کم کمیان چې راغلي بیا پوره شي.
او د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر وایي د صوبې د هسپتالونو عملی ته د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو چارې روانې دي او ژر ده چې عام ولس ته ورکول هم پیل شي.
پټ تاریخ نو ان شاء الله زموږ د جنرال پبلک ویکسینیشن شروع کړي. انیشل فیز کې 60 اینڈ اباو دي، د 18 نمبر به ان شاء الله ډېر زړه شروع کیږي.
اله د مشال رادیو سره اوسئ. رب شورنای موضوع ته د خیبر پختونخوا په بنو کې پرونی یو شمیر هغه کورنۍ غونډې شوې چې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال خپلوان لا درک شوې دي. دا احتجاجي کمپ پختون ژغورنې غورځنګ لګولې چې ورته د غورځنګ مشر منظور پختین هم وینا وکړه. د خلکو لا درک کېدل د بشري حقوقو له پلوه د پاکستان یو تر ټولو مهم ستونزه بدل کیږي. د ورکو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر پوز او جاسوسي ادارو د خلکو لا درک کولو تور لګوي، خو پوز او حکومت تل دا تورونه بی بنیاده بدلی دی. حکومت تیرونه ویلی وو چې د لادرکه کسانو د ستونزو د حل لپاره یو قانون جوړوي. د پاکستان پوز ویان هم څور زوړان دي. د بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته ویلی ول چې د لادرکه کسانو مسله به ژر حل شي. تفصیل د عمر وزیر پر راپورټ کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 28مه بنو کې د لادرکه شو کسانو د بازیابۍ او عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. د غورځنګ مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې د لادرکه شو کسانو د موندلو او پښتنو په سیمو کې ستونزو د هواری پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کې موویل چې قبایلي ضلعو کې وسلوال بیا راغونډېږي.
معلومات بیا دا معلومات عدالت ته خبري تر اقوام متحده پرې رسوي چې دا خلک عدالت ته پېشي چې دولته عدالتي نظام په دغه باندې د خلک یقین جوړ شي. کلا عدالت د خلک مسله نش بیا راولای، دا د عدالت د خلک په منځ کې فاصله جوړوي او چې کلا د عدالت د خلک په منځ کې فاصله جوړوي دا د ریاست ته پوره په ټول لږه نقصان او دا څه کوي عام عوام ته دای کړای ریاستي ادارې په خپل کوي.
دا لادرکه شو کسانو د بازیابۍ احتجاجي ناسته، دا لادرکه شو کسانو د کورنۍ ګڼ شمېر غړي هم راغلي ول.
مور بچی دا وہ تام کول دا چې شارژ ژارو شي، یې څه پاته نشتا. بچیون یې اوسده و ماندی باندې دا انتظار کو وار کسی چې اسے روشی اسے ننب دی په انتظار انتظار چې انتظار یې په میر بوندې میستا دا خبره وکو ټول خواندې ماندې نوسته دی داینه تیر سرهی نوسته دی چې څو ګناوی په شه عدالت ته دا پیش کو تا دوه دا نه وخلی اه نه بادم د ټول جیل یو نو خلاص کو.
د حکومت په وینا سوبره زبړان دي د کابینه په غونډه کې د جبري بې درکه کړل شو کسانو په سونځه خبرې شوې او په دې اړه د قانون جوړولو لپاره مسوده هم د قانون وزارت ته لګلې ده. حکومت او فوز ویلي چې ټول پاکستان او ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ضد مخصوص یا خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان سپریم کورٹ نن د سینټ انتخاباتو د طریقې کار اړوند مقدمې په پریکړه کې ویلي چې دا ټاکنې د پاکستان د آئین د 268 مادې په رڼا کې په خفیه ډول وشي. عدالت الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. حکومت د سینټ د انتخاباتو چې ټاکل شوی د مارچ په 3 وشي د اسمبلی د غړو د ښکاره رایو له لارې د کولو لپاره کمی اسمبلی ته 68 آئینی ترمیمي بل اهم وړاندې کړی وو کوم چې نو منظور شوی. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د مارچ په لومړۍ نیټه د سپریم کورټ د چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ کې 15 بینچ د سینټ انتخابات په ښکاره ډول کولو د هغه صدارتي آرډیننس په اړه خپله فیصله ورکړه چې پکې حکومت د عدالت نه غوښتي وو چې قانوني رای دې ورکړي. عدالت په خپله فیصله کې وویل چې د پاکستان په آئین آرټیکل 268 کې لیکل شوی چې د سینټ انتخابات به په خفیه ډول کیږي او باید چې الیکشن کمیشن د دې د پاک او شفاف کېدو لپاره اقدامات ترسره کړي او دې کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه دی ونیسي. د ذکر د حکومت غوښتل چې د سینټ انتخابات د پخکاره ډول وشي، خو بیا پوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کوو او دریزی وو چې د انتخابات په خفیه رای ورکولو وشي. د مارچ په لومړۍ نیټه د مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي یو مخکښ سینیټر بهرمن تنگی د سپریم کورټ دا فیصله د جمهوریت ګټه وګرځوله او ویوي
پاکستان عوام یو میسج دی چې پاکستان کې دی د ادارو فیصلے چې کوم دی هغه عوام ته قابل قبول وي او ادارې چې دی نو هغه په آزاد ماحول کې کار وکړو کی.
بل بلو د اطلاع او وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې او وی که څه هم دوی غوښتل چې د سینټ انتخابات په لاسو چتولو یا په ښکار ډول وشي چې د درغلیو مخه ونیول شي، خو اوس چې سپریم کورټ هم الیکشن کمیشن ته په دې کې د درغلیو یا د پیسو اغستو او ورکولو د مخې نیولو وویل، نو دوی ته دا فیصله منظوره ده. دی وی زدا گنم چې دا یو تاریخي فیصله ده او په دې کې خدا چې ښکار چې د سینټ انتخابات په ظاهره د آرټیکل 268 تر لاندې کیږي، خو د دې سره سره چې د سپریم کورټ ججانو د کومې خبرې اقرار وکړو او په ګوته کړو چې انتخابات د پاک او شفاف جوړولو لپاره د ټکنالوژي کارول پکار دي.
شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین ټک نو پختل، نو هغه وی آئین یو عدالت هم نشي بدلولې، دا یوازې د پارلیمان د لارې ممکن دي.
آئین د پاکستان چې دغه خو مخکې له دغه طریقه ورکړي وو چې دا تاسو قتل چې دغه خلاف حکومت قرارو مختلف فورم د استعمال کړو په قومي اسمبلی کې مغې کوشش وکړو او هغه ناکام شو، بیا په عدالتي فورم باندې هم هغه ناکام شو. عرض دا چې د دنیا قومونه مهذب قومونه د خپل آئین مطابق ژوند تیروي، که بیا حکومت غواړي چې دغه طریقه بدل کو نو 2/3 میجارٹی سره به ترمیم کوي په آئین کې.
د ذکر ده د فروری په 3 نیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره 68 آئینی ترمیمي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړو، خو اپوزیشن ګوندونو پرې رای ورنکړه او دارنګ دا بل منظور نکړې شو. له دې وروسته د فروری په 6 نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره صدارتي فرمان لاسلیک کړو او د حکومت وینا و چې دا به د سپریم کورټ د فیصلې سره مشروط وی، چې کومه هم فیصله سپریم کورټ وکړه هغه به دوی ته منظور وي. د یادونې ده د مارچ په 3 نیټه د سینټ په 8 چوکیو انتخابات کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز نن په پیښور کې خبری غونډې ته په وینا کې د سینټ پر راتلونکو ټاکنو کې د خپلو کاندیدانو د بریا له امله ډاډ وښود. بلخو د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشران وایي د سینټ انتخاباتو لپاره دوی مشترکه کاندیدان لري او دا چې د بری چانس یې ډیر دی. د سیاسي چارو ځینې پوهان بیا په سینټ کې د اسلام آباد د څوکۍ لپاره د سختې مقابلې وړاندوینه کوي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
پیښور کې د مارچ په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویان شبلی فراز یو خبری غونډه پر مهال ویل چې په 3 صوبایي اسمبلیو او بیا قومي اسمبلی کې د 2 شمیر سیوا دی او په سنټ ټاکنو کې د زیاتو څوکو د ګټې دعوی هم وکړې او وایي چې د سرخار اسلام آباد څوکې به خامخا ګټي. اسلام آباد څوکې لپاره د مخالف ګوندونو یوسف رضا ګیلانی چې پخوانی وزیر اعظم هم دی او د واکمن ګوند لخوا حفیظ شیخ چې دا وخت د وزیر اعظم عمران خان لپاره د خزانه مشیر دی د حکومت امیدوار دی. دوی د خپل غړي د ګټې تمه سرګند کړه. مونږ دا هم تملرو چې حفیظ شیخ با اسلام آباد کې غټي ځکه چې هغه د عمران خان استاد دی او خلق عمران خان او د هغه نظری لوټ ورکوي. وګوره یوسف رضا ګیلانی امیدوار د پی ڈی ایم دی او چې څومره هم مخالف ګوندونه دغه اتحاد کې شامل دي دوی خپلو کې هم د ده په نامزدګۍ سخت اختلافات لري. مونږ دا ګڼو چې څومره هم زموږ په اسمبلیو کې ممبران دي د وزیر اعظم عمران خان په ہدایت حفیظ شیخ صاحب چې تکړه او ایماندار کس دی هغه لبا ووټ ورکوي او بریالي کوو به. بلخوا د حکومت پر ضد راځي شوی مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای چې حکومتي غړي د خپل قیادت نه خفه دي او د سنت پټاکونه کې به د حکومت پر ځای د دوی مرسته کوي. د فروری 28مه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری د یو غټ خبري غونډې پر مهال خبريالانو ته ویلي چې په قومي اسمبلی کې حکومتي ارکان سیوا دي خو دغه اکثریت به وجود به د سرخر اسلام آباد څوکې هم د دوی امیدوار یوسف رضا ګیلانی ګټي. حکومتی صفونو کې پدېړه د مایوسۍ یو ماحول دی او ان شاء الله ښه نتیجې به راځي. د حکومت دا پام وو چې ګڼ مخالف ګوندونه یا د پی ڈی ایم اتحادیان به خپلو کې بې اتفاق وي او د یو بل ووټ به خراب کړي خو مخالف ګوندونو کې هیڅ اختلافات نشته دي. مونږ په یو ځای یو. دا چې مخالف ګوندونه او حکومت هم د سرخار اسلام آباد څوکې دومره اهمیت ولې ورکوي نو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د اسلام آباد سیټ لپاره یوازې د قومي اسمبلی غړي ووټونه اچوي نو په ښکاره خو د حکومت شمیر سیوا دی خو که مخالف ګوندونه امیدوار د حکومت د اکثریت باوجود د ګټي نو دا به د حکومت لپاره یو ښه خبر نه وي.
پاکستان پیپلز پارټي دا ښکاري چې هغوی خپل سیاسي کارډونه چې ډېر په احتیاط او په هوښیارۍ سره لګیا دي په میز باندې ږدي. نه صرف د اپوزیشن ټول جماعتونه چې دوی سره یو ځای شوي دي بلکې هغوی لګیا دي د حکومتي اتحادیانو ته داسې قسمه د معاهدو پیشکشونه کوي چې کوم هغوی دپاره اګنور کول چې دې ممکن نه وي نو دا به یو ډېر خوندوره مقابله پاکستان پیپلز پارټي ته د اپوزیشن موجوده تعداد سره سره تقریبا 12 زیات نور زیات اوټونه پکار دي چې دا الیکشن وګټي او چرې داسې وشي نو دا به د حکومت لپاره څنګه چې خلک وایي یو خوشو ګون بني.
دا د وندنه چې د الیکشن کمیشن لخوا د سنت په 2500 په 3 مارچ د انتخاباتو اعلان شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د مرکزی حکومت له پلان سره سم نن د هیواد په درو صوبو کې د ماشومانو سکولونه چې د کورونا وایرس په بالا وجه تړل شوي ول بیرته پرانستل شول. د سین صوبې حکومت بیا تر 50% زیاتو ماشومانو ته سکولونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پاکستان کې د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر ویلي چې دوی خپل ټول سکولونه بیرته خلاص کړي دي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټ ورو.
د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود په 15مه فروری په ټویټر ویلی وو چې د لومبی مارچ څخه به په هفته کې 15 ورځې ټول ماشومان اسکولونو ته ځي. نن په لومبی مارچ په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان حکومت د مرکزی حکومت دغه امر تایید کړی او په اسکولونو کې ټولو ماشومانو ته د راتلو اجازه ورکړي. لدی وړاندی په پاکستان کې د جنوري په 13 څخه سکولونو ته د ورځې د نیمه ماشومانو د ورتک پیل شوی وو. په دې اړه په سوات او په شنګله کې د سکولونو یو استاد او چلونکي راحت علي مشال ریډیو ته ویل،
وایم چې د پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي، د وفاق باره کې خو علم نه لرم، خو پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي، کاغه سرکاري دي کاغه پرایویټ دي. ماشومان هم ډېر زیات اکسایټډ دي، ډېر پرجوش دي، والدین ډېر زیات خوشاله دي. ورسره ورسره په حیثیت استاد دا خبره کوم چې استادان هم ډېر زیات خوشاله دي، ځکه چې کومې سرګرمیانې د کورونا په وجه باندې معطل شوي وي یا څه وخت لپاره بندې شوي، الحمدلله دغه بیا بحال شو. نو په ماشومانو باندې د دې په وجه باندې ډېر زیات بد اثر پرې وته، موږ لګیا یو او ډېر زر د چې انشاءالله کوم کمیانې چې راغلي وي او پوره شي.
خو بلخوا د سن حکومت د مرکزي حکومت دغه فیصله ونه منله او سکولونو کې ټولو ماشومانو ته د راتلو اجازه ورنکړه. په دې اړه د سند تعلیم وزیر سید غنی وایي چې په صبح په خپل مخکنی فیصله ولاړه ده او نن د ډومبي مارچ څخه به هم سکولونو ته 50% ماشومان زی.
سند حکومت نے، محکمہ تعلیم نے صوبہ سند کی حد تک جو فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں،
دی وایي سند حکومت او محکمہ تعلیم د سند صوبے طرح دا په مخ کې کوم فیصلے شوی وي، هغه که د صوبې په کچه وي یا ان سی یو سی کې وي یا په سٹیرنګ کمیټه کې شوی وي، موږ هغه فیصلے په ځای ساتو او سکولونو ته چې کوم ماشومان مانزی د حقوی حاضری با 50% وی، د ماشومان ترمن فاصله با ساتلی شي او 100% ماشومان با نزی
اور 100% اٹینڈنس بچوں کو بلانے کی اجازت کسی سکول کو نہیں ہوگی.
بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادی یو مشر حیدر علی وای، د مرکزی حکومت د دې پریکړې ترمخه نن څخه ټول ماشومان سکولونو ته راتلی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل چې د سپریم کورٹ ہدایت دی چې ټولی صوبې با د وفاق فیصله منی.
ایسے میں وزیر تعلیم سندھ کا بیان اس لیے قبول کرنا مشکل ہے.
دی وای په داسې کې د وزیر تعلیم سندھ بیان ځکه قبلول ګران دی چې دا د وفاق د فیصله نه بدله ده. هغه وایي چې دوه تعلیمی کالونه اغیزمن شوي دي او په سکولونو کې تر پوهنتونونو پورې د 2 کروڑ نه زیات ماشومان اغیزمن شوي دي، ځکه د سن په ګډون په ټولو صوبو کې به تعلیمي ادارې د سپریم کورٹ د ہدایتو تر مخه د وفاق په فیصله عمل کوي.
تمام صوبو کې تعلیمی ادارې سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق وفاق کے فیصلے پر پابند ہوں گے.
تن راشد خان چې دوه ماشومان سکول ته ځي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل،
د سکول د چي معاملې دا پدې کې مونږ د یو کال نډیر زیات پریشان یو، زمونږ دوه بچی دي ایله، مطلب مونږ اولمبي کلاسونو کې داخل کړیو چې دا سبق بووي، پدې کې کرونا راغله، کال شو د یو کال مونږ فیسونه ورکو، خو ماشومان د سکول د تعلیم صحیح طریقې سره نه چلیږي. اوس دا وفاق د فیصلو کې ټول سکولونه به کلاو شنو، پدې باندې مونږ خوشاله شو. نو اوس دا وفاق خو فیصله ډېر خوله وکړه، صوبایي حکومت دلته رسین حکومت چې کم دی هغه اوس هم پدې باندې ولاړ دی. سکولونو کې باندې نیم ماشومان راضی نیم بن راضی، لکه نیم هغه د نیم هغه حصه چې کم نه، پدې باندې مونږ اوسه پورې دا ماشومان چې کوم مور پلار دی یا مونږ په خپل یو پدې نه پوهیږو چې دا بس چل کی.
خو په سن صبح کې د شخصي سکولونو د سار سرکاري ادارې مشر ډاکټر رفیع جاوید وای، د سن صبح د حکومت فیصله به عملی کوي. ټول سکولونه د وزیر تعلیم سند امر پابندي، څوک هم د سند وزیر د تعلیم هدایتو خلاف ورزي کوي په ضد به قانوني ګامونه پورته کوو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان حکومت ویلي دی هیواد ته د کووېډ-19 ناروغۍ بریتانیوي بڼه ورغځېدلې او خلک ترې د ځان ساتلو لپاره باید له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاري وساتي. خو د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر وایي دوی تر اوسه په صوبه کې د کووېډ-19 د نوې بڼې کم ناروغ نه لري او دا چې د هسپتالونو عملې ته د کورونا وایرس واکسینو لګولو پلان یې کامیاب روان دی. د نوموړي په خبره د مارچ له 8 به د شپېتو تر هغې د زیات عمر لرونکو کسانو واکسینول هم پیل شي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وزارت د خالی ورځې اعلامیه وایي دا هیواد هم د هغو 2 نوي هیوادونو له ډلې دی چېرته چې د کووېډ-19 ناروغۍ یوه نوې بڼه چې د بریتانوي بڼې په نوم یادیږي رسېدلې ده. د وزارت پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي او د واکسینو لپاره ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې یو افسر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 28 مشال لړیو ته وویل دوی تر اوسه د دې صوبې یو اوسیدونکي ته د کووډ 19 د نوې بریتانوي بڼې لګېدو رپورټ نه دی ترلاسه کړی. نوموړی چې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر هم دی زیاته کړه چې د صوبې د هسپتالونو ډاکټرانو او نورې عملې ته د واکسینو رسولو چارې روانې دي او تر فبروري 20 یې 14,000 کسان واکسین کړي دي.
د یو کې سټرین بارا کې دا خرج د دې لک شاند کې د خورېدو رفتار د دې زوړ وایرس نه زیات نه دغه یو خطر ده او فل حال خیبر پختونخوا ته بلارې راغلي هسپتالونو کې بیډز ته آی سی یو بیډز ایچ ڈی یو بیډز د ویکسینیشن یو عمل شروع شوی دی د 3 فروری نه. اول فرنٹ لائن ورکرز او بیا چې د هیڅو مستاف ته 280 هیلث فیسیلیټیز موږ ائیډنټیفای کړیو. دې ټیم کې تقریبا زموږ 100 هیلث فیسیلیټیز تھرو آؤٹ دی پروونس او 2 مارچ پورې موږ پلان دی چې دا کم 280 هیلث فیسیلیټیز موږ ائیډنټیفای کړی وي چې د ویکسینو سپلای موږ ته څنګه راشي موږ به نور دغه شروع کړو. تر پرونه پورې موږ تقریبا 16,000 پورې کسان موږ ویکسینیټ کړی دي. موږ تقریبا د ورځې 2,500 په منځ کې ویکسینیشن کوو.
ډاکټر اکرام الله د صوبې عام خلکو ته د کورونا وایرس واکسینو رسولو خپل پلان هم تشریح کړ. د وویل د مارچ له 8 نیټې به د شپېتو تر هغې د زیاتو کلونو عمر لرونکو کسانو ته واکسین لګول پیل شي. د نوموړي په خبره د هیواد ټولو وګړو ته د واکسینو رسول اسانه نه دي او ښایي دا چارې 100 میاشتې وخت ونیسي.
تاریخ نو ان شاء الله زم د جنرال پبلک ویکسینیشن شروع کین انیشل فیز کی 60 اینڈ اباو دے خلک لګیا دي ځان خپل رجسٹر کړي شناختی کارت 1166 تلګي اغاز نه ایت میسج راشي د 18 نمبر به ان شاء الله د رز شروع کی مے بی اغه اینڈ اف مارچ شروع شي لکای د پاره بره میټینګ کیږي په نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر کې دا به دا پروسس ثابت کار چالو ځکه چې دا 22 کروڑ آبادی ده.
د پیښور ځینو ډاکټرانو فبروري میاشت مشال لډوی ته ویلي دوی د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو لګولو ته ځکه زړه نه کوي چې دا غو د ازموینو د پایلو او هم د موثریت په اړه کوم معلومات نه لري. د صوبې د صحت محکمې هم د ډاکټرانو د دې اندېښنو تصدیق کړو خو ویلي چې د خپل پلان مطابق به د طبي عملې د واکسینولو چارې جاري ساتي. د باجوړ ضلع د طبي عملې د واکسینولو چارو کوارډینیټر ډاکټر شفیق احمد د فبروري پر 28 مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو ډاکټرانو ته پکتو کشرانو هغو او هم د غوی نورې عملې واکسین لګول پیل کړی دي. ډاکټر احمد هیله من دی چې د هوا له ګرمېدو سره به د کووډ 19 ناروغانو شمیر نور هم کم شي. دی البته پر ولس غږ کوي چې له کورونا وایرسه د حفاظت لارې چارې هرومرو په پام کې ونیسي.
تر اوسه پورې چې موږ کوم رجسٹر کړی دی هغه 499 دي. 252 چې دي هغه زموږ سره تقریبا اوسه پورې ویکسین شوي دي. خوشبختي دا وه چې زموږ کوم سینیئر ډاکټرانو هغوی ویکسینیشن سټارټ کړو. د هغې سره سره زموږ ټول چې کوم جونیئر ډاکټرانو او پرامیډکس او ټیکنیشین هغې ټولو موږ خوشحالۍ سره خپل ویکسینیشن سټارټ کړی دی. چې کوم د کووډ 19 لپاره کوم ایس او پیز دي چې کله ګڼې ته نه ورتلل او د هغې نه علاوه د ماسک استعمال کول خپل لاس پراپر سینیټایز کول اشل سکند د پاره چې د خپل لاس وینځل شو د دوه کسانو په مېز کې چې کم شوک فوټه فاصله ساتل دا خو لازمی دي. الحمدلله زموږه کمه به کرا روان دي د موسم د چینج کې دوسرا نن رسمانی زما سره چې کم اکټیو کیسز دي هغه اته دي هسپتال کې داخل نه دا ټول هم هوم کوارنټاین دي. زموږه ضلع پازیټیویټی ریټ چې د نو کمې دوه طرف تر روان دي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول کمی داري ویلي په ټول ملک کې ل 15 کالو زیات عمر لرونکو 19 میلیونه وګړو د واکسین اخیستلو لپاره راجستریشن کړی دی. د ادارې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د طبي عملې او عامو خلکو د واکسینولو چارې ګړندۍ کړي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو ور وړي. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي. په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.
په پیښور کې د مخام 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې رائے ورکړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 5 ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر ورلېږل شوی درخواست پریکړه واوروله. چیف جسټس ویل چې د آئین د 228 مادې لمخې به د سینټ ټاکنې په پټه کېږي. په پاکستان کې به د مارچ پر 3 نیټه د سینټ ټاکنې وي. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په مقدمه کې نن پولیسو خپل چالان د ترګریزه د عدالت ته وړاندې کړی. پولیسو په چالان کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، موسین داوړ او نور ملګرو مفروران ګرځولې دي. عدالت د پولیسو دغه چالان منظور کړی او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړي موسین داوړ او نورو د نیولو وارنټ جاری کړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د اسد خان اڅکزي تر فاتحه وروسته له کلا عبدالله ضلع څخه استل شوی دی. د منظور پښتین سره په سفر ملګری د غورځنګ غړي بلال پښتون مشال راډي تویل چې دوی له ډیر اسماعیل خان څخه نن سهار 8 بجې چمن ته رسیدلی وو. دوی ویل چې ځایي انتظامیه د فاتحې ځای ته ورپسې ورغلي او ورته ویلي چې پر منظور پښتین په بلوچستان کې بندیز دی، نو ځکه دوی له صوبې باسي. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي، خو تیر میاشت مرکزی او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه کړې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره لید کاته کړی دی. د امریکا د بارنې چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به قطر او یو شمېر نور هیوادونو ته هم سفر کوي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې تیره اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کښتۍ برید کړی وو. نوموړي نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته ویل چې دا کار بېله شکه ایران کړی وو او دا څرګنده ده.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس راځو بلې موضوع ته. سره لدې چې امریکا ویلي له طالبانو سره په شوي تړون لسره غور کوي، طالبان د دې تړون عملی کېدو ته هیله مندي. د افغانستان حکومت چې د تړون اړخ ته پاتې شوی وایي د لوزنامې د افغانستان خلکو ته کومه ګټه نه درسولې. د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون پرون یو کال پوره شو، خو افغانستان لا هم د سولې او ثبات لارې ته نه دی سیخ شوی. تفصیل د نوریاس نوری پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې، کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی، یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي، یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنی کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې، ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره یې همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتم سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره شي دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشره ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم او جماعت اسلامی د فبروری پر 20مه په پیښور کې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سنټ پراتلونکو ټاکنو کې به د یو بل کاندیدانو ته رائے ورکوي. د دې ګوندونو مخکښانو د خپلو کاندیدانو د ګټې هوډ ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې چې جماعت اسلامی د پاکستان د اوسني حکومت پر ضد د پی ڈی ایم له سیاسي تحریکه لري پاتې شوی. بل پلو حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي د سنټ په انتخاباتو کې به اپوزیشن ګوندونو ته ماتې ورکوي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبائی صدر انجینئر همایون خان پزې کې د فروری په 20مه د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم غړو غونډه شوې چې پکې پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو او جماعت اسلامي هم د دوی سره د سنټ په ټاکنو کې د یو بل د ملاتړ اعلان وکړو. مخالف ګوند جماعت اسلامی پی ڈی ایم کې شامل نه دی، خو وایي چې سنټ ټاکنو کې د پی ڈی ایم سره اتحاد کړی دی. د خیبر پختونخوا نه د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې مخالف ګوندونه خپلو کې یو دي، بلکې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خفغړو یو فارورډ بلاک هم جوړ کړی دی او د هغوی د حمایت هم دوی دعوی وکړي.
یو خبر وزارت بالکل ابتدا کې حکم چې په پی ڈی ایم کې نه شامل شوی. جماعت اسلامی او پی ڈی ایم انتخابی خدمت کړی دی، الیکشن ایڈجسٹمنٹ کړی دی او پی ڈی ایم خلق پر جماعت اسلامی امیدوار له ووټ ورکړي او د جماعت اسلامی ایم پی ایگان یا ممبران صوبائی اسمبلی به د پی ڈی ایم امیدوارانو له ووټ ورکړي. د کومه پوری چیرې دی انتخابی مفاهمت د کامیابی امکانات چې نوماته ډیر زیات کامیابی ښکاري. د حکومت کې دنه یو فارورډ بلاک او یو بغاوت په واضح په نظر راځي او موږ سره اوم خلق په رابط
ترمخا مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام فی او عوامی نیشنل گن امیدواران با پا جنرل یا عمومی سوکو ودرے گی او جماعت اسلامی د زنانو او پیپلز گن ل د ٹیکنوکریٹ سوکے ورکڑے شوی دا. د جمعیت علماء اسلام فی لخوا مولانا عطا الرحمن، د عوامی نیشنل گن لخوا حاجی ہدایت اللہ او د مسلم لیگ نواز لخوا عباس افریدی پا جنرل سوکو دغشان، د پیپلز گن ٹیکنوکریٹ سوکے لپاره فرحت اللہ بابر او د جماعت اسلامی لپاره زنانو سوکے ورکړی شوی دا. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی صوبائی ویان جلی جان مشال لیڈو ته په دیاق لول چې خیبر پختونخوا په صوبائی کچا پی ڈی ایم او جماعت اسلامی خپل کې سلا شوی دی او تم سرګند کړه او په مرکزی کچا هم د دغه شان اتحاد امکان سرګند کړو.
صوبائی سطح باندھے پی ڈی ایم جماعت پارلیمانی پارٹی خبر ہوگی کہ نہ سر لو دایو فارمولا طے کا ہو صوبائی جماعت تھا ہوگیا مرکز تھا واف تو رشو دایو خود سے بوندے فیگر چیزی تقریباً 44 برابر شدہ سے کتی بیل بیل بلا رہے آئی پارٹی بخل خبر ووٹوں نے چلو دکھا میں بے چانس با 100% بنو.
بلخوا دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش د مصروفیت لوجه ور سره پدې خبره اونې شوې خو پرونی خپل یو بیان کې ویلي چې سنټ ټاکنو کې د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټه یو ښکارا حقیقت دی او مخالف ګوندونه نشي ګټلې او نو حکومتي غړو کې اختلاف شته دی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې یو لسو د سنټ څوکول لپاره خپل شپږ امیدواران د جنرل څوکول لپاره ټاکلې دي چې پکې شبلی فراز محسن عزیز زیشان خانزادہ فیصل سلیم لیاقت خان ترکه او تاج احمد افریدی شامل دی دغه شان د زنانو سوکول لپاره ثانیہ نشتر او فلکناس چترالی ټاکل شوی دی د کمشمیر اډول لپاره ګوردیپ سنگ او د ټکنوکریټ سوکول لپاره دوست محمد محسود او ډاکټر همایون مومن ټاکل شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو د بلوچستان چارواکي وايي په تیر یو کال کې په صوبه کې شاوخوا 1 میلیون ونې لګولې دي دوی دا خبره لا غوړسته کړې چې د پاکستان موسمیت ادارې د فبروري پر 13مه ویلي چې دا وخت سند او بلوچستان صوبې له وچکالۍ سره مخامخ دي د بلوچستان ځنګلونو څنګه هر کال د پسرلي له پیل سره سم په صوبه کې ونې کړي او دا ځلې هم د دوی په وینا پسلګونه اکړه ځمکه ونې کرلې دي خو بل پلو په ځینو سیمو کې ځوانانو په رضاکارانه توګه د ونو کرلو کمپاینونه پیل کړي دي دوی له عامو خلکو د ونو لګولو په دې چارو کې د مرستې غوښتنه کوي د بوریوال کاکړ رپورټور
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر ځوانان وای دوی غواړي چې په خپل سیمو کې ولس د ونو کرلو او ساتلو ته وهڅوي د دې لپاره د ژوب یو شمیر ځوانانو د اشر په نامه یو کمپاین پیل کړی و چې اوس بلې ضلع لورلایت هم غځېدلې دی هغوی د بوري اشر په نامه کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې له دوی سره د ونو او افرادي قوت په برخه کې همکاري وکړي د دې اشر یو مخکښ آصف کاکړ د فروری پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د ونو کرلو بهیر به د مارچ له لومړۍ نیټې پیل کړي
چونکه زموږ وطن د وچکالۍ ښکار دی بارانو نم نسته دا ونی به موږ هغه ځای لګو چیرې چې اوبه موجود وي لکه د تالاب غاړې سولې د ویالو غاړې سولې او سکولان کالجان او یونیورسيټي او داسې نور دفترونه چیرې چې اوبه هم وي او د زرمه کېدلې هم کېدلای شي
د ویل چې له خلکو نور هیڅ نه غواړي هغوی دی یوازې د خپل سیمې د راتلونکو په خاطر له دوی سره د ونو اخیستلو او کرلو په برخه کې مرسته وکړي
د های سکول زبا موږ د درختو د لګولو شروعات کوو کډی به باسو ځوانان برازي هر سړی خپل کولنګ خپل بیلچر اخی کله چا په وسپره ولا هغه به درختی راړي مخیر حضرات به هم لمر سریمت کی د درختو په شکل باندې مولا چا زخه هیڅ قسم چندنه غواړو د چندي سلسله مر بالکل ختم کړی دا که هر چا همت کا وې زړې غشتي لمر سر مزدور لګولای شي
ایډوکیټ سالمین خپلواک هغه ټولنیز فعال دی چې په روب کې یا ځوانان او ولس هڅولې او د هغوی په مټي حالت د ونو کرلو کمپاین پیل کړو لنه موري مو پوښتل چې د دوی هڅې تر کومه ځای رسیدلې دي هغه وویل
مشتکم هومر کوته وکلی موبلایزیشن مرته وکي معنا مش خلق ودی ته وه سوال صدور پنځم یاسې مش داسي تلمه خزاخه کمپاین مرته وچل وی ودی ته غونډي وکي چې خلګو غو مدې ته مرپام کل چې دوی شهوري توري وسو ودی ته تیار سي چې مش کم کار پیل کو په غیګ بدیل مشر مرسته وکي اوس مش تقریبا داسي تر لاس دره پاره مش کډي رسول دي چې مش کډي استل دي
ایډوکیټ سالمین خپلواک وویل چې د خلکو خبرګون یې ډیر خوشسوي او دوی هیله لري چې دا هڅه به ډیره ګټوره وي
مخکې هم شروعونه کېدل د شو کارو د پاره کېدل د تعمیراتي کار د پاره کېدل د چا به مکان نړېدلې وي کلی به اشر وکړي مکان بیا کمره بیا ور جوړ کړه یا به د چا لو به کېدې اشر به وسوي بل دې بعد از هڅه داسې حالات جوړ شو هغه سیاسي فضا سره دومره خراب شول چې موږ اشر په بدیو کې بدل شولې په اشر باندې موږ بدی کوو نو موږ ول چې هغه دوت به هم موږ سو وغندو موږ سبا ډیر کارونه دانه په اشر باندې کولای شو د وطن د آبادی د وطن د سمسورتیا
دا ځوانان په داسې وخت کې د ونو کرلو هڅه کوي چې د بلوچستان زیاتره سیمې او په ځانګړي توګه پښتون میشتې سیمې له تیرو څو کلونو راهیسې له ډېرې وچکالۍ سره مخامخ دي د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي د ونو کرل نه یوازې ماحول او هوا ته ګټه رسوي بلکې له دې سره د انسان ژوند هم تړلی دی
اوس د درختی د مهم سکم نوش په جوب زون کې شروع شوی دی. د دغ ډیر زیات ستانه په کار ده، د دغه سره مرسته په کار ده. ولی چې کله درخت وي نو د درخت به موږ ته اکسیجن راکوي، کاربن ډای اکساید ګیس کم زیرله ګیس دی، دا به ابزارب کوي، ماحول به برابروي. د ځمکې سکم سټیبلټی ده، یعنی کې د ځمکې بهاو د سکم موږ ایروژن ورته وایي، دا کنټرولوي، زموږ د وایلډ لایف ته ژوند ورکوي. د دغ له ګردو امپارټنټ هغه دا دی چې له موږ ته په ګرمیانو کې سایه راکوي، تازه هوا راکوي، ګرمي راکموي، چې ډېر زیات فارسټریشن وي، ډېرې زیاتې درختې وي، ډېر زیات بارانونه وي، چې ډېر بارانونه وي ډېر ښه ژوند وي.
د اشر په نامه راپورته شوي ځوانان وایي دوی به هڅه کوي چې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو په مرسته خپل پیغام نورو سیمو ته ورسوي، بلکې په عملي توګه به د هرې سیمې ولس ته ورځي چې د خپلې سیمې د سمسورتیا په خاطر ونی وکری او د هغوی ساتنه او پالنه وکړي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چه دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما د زندگی د زیرو بمد سرن پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د منځنۍ کورمیا غو خلکو چې کورونه د وسلوالو پر ضد پاکستان پوس په عملیاتو کې لنګ شوې دي، یو وار بیا حکومت را د سروې غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې خلک شکایت کوي چې په تیره سروې کې د دوی د نمونو اندراج نه دی شوی. حکومت سمو د وړاندې د ویجاړو کورونو سروې چارې پیل کړې وي او د هغو مالکانو ته د تاوان ورکولو ژمنې هم کړې وه، خو اوس چارواکي وایي چې سروې د زمینی ټاکنو له وجې درولې وه او بیرته پیلوي. دوی ډاډ خی چې د هیڅ یو وران شوي کور مالک به له مالی مرستو نه پاتې کیږي. د طارق اورگزی رپورټ ورو
د منځنۍ کورمې ځای خلک غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي که څه هم حکومت هغلته د ړنګو کورنو سروې یو څو وارې کړې، خو په هغه ځای کې د ډېرو خلکو نمونه بیا هم له اچولو پاتې دي.
کورونا پوتې دي، خلک پوتې دي، د مختلفو واجنه د ټیم د لپرواهي واجنه هم، د خلکو د نشټوالي واجنه هم، د موسم د واجنه هم، د غرونو څلته مزال زوتی ټیمو ته نشته، د دې واجنه هم، د دې واجنه هم څه خلک خبر نه شوی، لو نه شو، الته کمیونیکیشن شتونه، یو سړی به ته څنګه خبرې چې ته ټیم دراونه.
په منځنۍ کورما کې ال شزو مسوزو زهمش او پړچم کني سیمه داسې دي چې بکیلا 2009 تر 2016 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات شوی دی. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلک خپل سیمو ته واپس شول، نو حکومت هغلته د ړنګو کورنو سروې پیل کړه چې بیا په 2018 کال کې هم وشوه، خو اوس دا ودرېدلې ده. حکومت د سیمې ستنه شوي کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خویدت خیلو ملک نور رحمان وایي که د کورنو بیا آبادولو په لړ کې ورسره مرسته ونه شول، نو هیڅکله به د واپسې عمل یې کامیاب نه شي، ځکه چې زیاتره خلک د غربت له وجې خپل کورونه نشي جوړولی.
نخال ډېر پریشانۍ کې پروته، په ټوویلو کې پرتی، داسې ژوند دی چې یوې کمرې کې پلور وای ټول خل ژوند کوي. نه ټول خل د خویاشوت لري ته مته د حکومت را په پیسې ملو شي، ته ما خپل کورونه بوت کو، خپل کورونه په جوړ کو، چوس سره دوره پیسې نشته، ته خپل کور جوړ کې نغه واپس روغللو. نو مو حکومت ته دی چې مو سره کتو سره نور مدد نه شي کول، د کوم څه مل په سر ته کومه قربانۍ ورکړه، دغه مو ته راکړي چې مو خپل ملک بوت کو، ته تاسو ته ملوس نیولې زوی نه وي تللی نه وي.
بلخوا د کورمه ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عصمت الله وزیر وای په سیمه کې د نړیدلو کورنو سروې په ارزی توګه ودرېدلې چې ډېر ضربې بیا پیل کړي. عصمت الله وزیر زیاتوي څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي.
اوس الیکشن ختم شو،
په منځنی کورما کې حکومتي سروې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت 1906 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 15206 اتیا تبه شوي. په دغه کې حکومت د 6015 ړنګو کورونو سروې کړي خو ولې د نورو نمونه لا هم لا چولو پاتې دي. په ضلع کې 15515 خلک داسې دي چې حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر ضلع اوسیدونکي د دوی په لوی هسپتال کې د جراحي عملیاتو یا سرجرۍ نه کېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي په روغتون کې د حکومت لخوا ورکړل شوی صحت کارډ هم نه منل کیږي او دوی ته دوایانې هم نه ورکول کیږي. د هسپتال مشر مشال اډو ته ویلي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله یې سرجري یا جراحي عملیات درولي و خو اوس یې په محدوده کچه بیرته پیل کړي دي. د زیاتوي چې نورې ستونزې به هم ژر حل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر اوسیدونکي وایي په لنډ کوتل کې د ضلع په مرکزي روغتون کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې اپریشن تھیټر بند دی او ناروغان سرجری یا جراحي عملیات پکې نشي ترسره کولای او دې لپاره په خبر او د ملک نورو برخو روغتونونو ته ورځي. دوی شکایت کوي چې په دې روغتون کې په صحت کارت باندې علاج نه کیږي او مهمه سرکاري دوایان هم پکې ختم شوي. د لنډ کوتل یو فال ساجد شنوار مشال ریډیو توای
لسو میاشتو نه کوم چې کورونا د وبا په وجه باندې کې اپریشنونه بند شوی دی او د مریضانو داخله هم بند شوی دی. سره سره د صحت انصاف کارت باندې مطلب چې کوم علاج دی دا بند شوی دی او سره دا چې کنه شوګر مریضانو ستنې درې میاشتو نه خلاص دي دی وجه باندې مریضانو ته ډیر مشکل دی. نو د بس اوس دا مشکل دی چې مطلب دلته سرکاري اپریشنونه نشي کنه او مطلب صحت صاحب کارت باندې کار نشي نو مونږ مجبوری دا چې مطلب چې څومره مریضان راځي کنه هغه مونږ واپس بیا پیښور ته مطلب اخو کنه وروزه کې دلته نه پسې تن صاحب کارت باندې علاج شي.
د لنډ کوتل علي شنواره هم شکایت کوي چې د ضلع مرکزی روغتون ته خپل صحت کارت علاج لپاره وروړی وو خو هلته د سټیټ لایف انشورنس د صحت کارت دغه نظام تر اوسه نه فعال کړل شوی.
په لنډ کوتل کې داسې بیماران شته چې کی سونه مساله نه په حل کېږي په هغه علاج نه پشي نو مونږه د حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلی علاقو لپاره خصوصي په توګه باندې چې په هغه کې هرنګ مرزي باید چې علاج پوشي ځکه چې په فاټا کې ډیر وخت نه چدی کنه روزګار نشته دی خلک بے روزګاری ده. په دې کارت باندې دوه درې علاجونه شي او نور شي نه پنشي اوس په دې صحت کارت باندې دلته چدی کنه دا کار نشي.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نگداد اپریده وای چې دوی د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر په خاطر اپریشن تھیټر بند کړی وو خو اوس یې پکې په محدوده کچه سرجری یا جراحي عملیات شروع کړي او نورې مسالې به هم زر هوار شي.
پرون ما یو سرکولر وکړو دوی ته چیرې اگر چې حکومت پالیسی ده چې د کووېډ په تناظر کې لکه تاسو اپور اپریشن مکو چې کوم احتیاطي تدابیر اول نه تاسو فالو کړی نی هغه سو پیس دی په هغه سو پیس کې ټیسټ کول اول دی نو تاسو داخلي او اپریشنونه شروع کړئ. اگر چې اوس هم سو واضح حکم دی حکومت طرف هم ته نه راغلی خو بیا هم لکه مونږ اوټي هم لکه محدود پیمانه باندې چلیږي. داروغان خډیر دی او انسولین چې کوم دی چونکه ام سی سی لیس کې شته نه دې پر ځان چې کوم دی غوي یو پروجیکټ جوړ کړی یو پروګرام چلیږي ڈی جی لاندې او ډایرکټر جنرال ته موږ پکې درې لیټر یې وکړي. امید لرم چې را روان هفته کې موږ ته لکه انسولین ملاو شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګوري ای درجه ورکړې او د جرمني په مالی مرسته ورله نوې ودانی هم تیار کړې او چې کله فعال شي نو د ځای ولستون زبور سره تر ډېره حد پورې هوار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د سیلګرای محکمې د سوات په ګبین جبه سیمه کې درې ورځې میله جوړه کړې وه چې بیګا ختمه شوه. ګبین جبه له پخوا راسي و ښکلې سیمه یادېده خو ورته د سړک نشتون له وجې زیات خلک نشوي ورتلې. د سیمې خلک خوښ دي چې د سړک له جوړېدو د میلو د سړک او هم د دې میلو جوړېدو له وجې د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. د نیاز احمد خان رپورټ ورو
محلی په اخیره ورځ د پیښور څخه تعلق لرونکو د موسیقي ټولګي خوندورې سندرې وړاندې کړې. په دغه مقام مزاحیه خاکي او د خټک دانس مظاهرې هم وشوې. میلې ته د سیمې خلک په لوی شمېر سره ورغلي ول. د ګبینجبې لاندې سیمې سخري کلي پخوانی ناظم محمد نعیم خان وایي
ګبینجبه چې دا خو دلته کې ډېر یو ښکلی مقام و، ډېر یو ښایسته ځای و. موږ ټولم په خپله به مخکې تلو، نو موږ به هم وایو چې دا خو جنتي یو ځای دی او داسې ښکلی ځای خو موږ بل ځای نه دی لیدلی. خو مخکې به ورته دا و چې پیادل به ورته موږ ټول سامان به یو ځان سره په بیک کې شاته واچوو، او کم چې به د خوراک سامانونه چې وو نو هغه به دلته کې آسونه او قچرې به دغه ځای کې یو کس به ساتلې، نو هغه سره به موږ سامانو دپاره هغه یو بوکین او آسونه وکړو، سامان به په هغې باندې کېښودو او موږ به ورسره پیادل رو رو تلو. سامان به زموږ سره هغوی هلته کې ورساوو او موږ به هلته کې ځان له پخلی مخلی انتظام به موږ مخکې کوو.
اخیر ورځ د سایکل د ځغل مقابلې هم ترسره شوې چې پکې د 500 نه زیاتو لوبغاړو برخه واغسته. د سایکل لوبې ګټونکي د کوټې دانشمند خانوي چې ځای خیسته ده خو د لوبو لپاره ځای نور برابرول غواړي.
ډېر شایسته علاقه د ورشاو خوا چې سړی د کم سایکلیست راسي یا نور سپورټس پین راسي، هغه ته اصل کې د سپورټس زیات د شاوخوا ماحول خوندور کوي او دغه ماحول هغه موټیویټډ کوي چې هغه دی خوا ته راسي. او زما خیال دی چې په ول ټور کې کم چې کم روډونه دی، هغه دا روډ د هغه روډو سره نه دی کم، خو لږ ډیولپمنټ پکار دی، لږ هغه چې کوم مینجمنٹ دی هغه پکار دی. خو زموږ گورنمنٹ باید چې دلته ډیر فیسلټیز ورکي او خاص طور به سپورټس ته.
د لالکو یو اوسیدونکی محمد قیوم زیاتوي چې ګبینجبې ته سړک جوړېدو سره د سیلانیانو تک شروع شوه چې ترې ځایي خلکو ته هم روزګار ترلاسه کیږي.
و چې دا کوم سیلانیان ناځي نو زمونږ هوټل، زمونږ تنورونه، زمونږ دکانونه، زمونږ د ګاډو روزګار، زمونږ د عوامو لکه د خر کچره پورې لکه د ګبینجبې ته چې کوم دلته کې زمونږ سره کوم اسونه دي هغه سامان
خیبر پختونخوا وزیر اعلی رور احمد خان لوبغاړو کې انعامونه تقسیم کړل. دوی په دغه محل خپل وینا کې ویل چې صوبای حکومت د سیلګرۍ پرمختګ لپاره ګبینجبه کې د اربونو روپو منصوبې روانې کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پای شي بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز لپاره وال کا کړه اور
د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 15 ججانو بنچ نن دا پریکړه واوروله. چیف جسټس ویل چې د آئین د 218 ماده لمخې به د سېنات ټاکنې په پټه کیږي. په پاکستان کې به د مارچ پر 3 نیټه د سېنات ټاکنې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د کومې اسمبلی غړي علي وزیر په مقدمه کې نن پولیسو خپل چالان د ترګریز د عدالت ته وړاندې کړی دی. پولیسو په چالان کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ او نور ملګري مفروران ګرځولي دي. عدالت د پولیسو دغه چالان منظور کړی او د هغوی د نیولو امر یې کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اسد خان اڅکزي تر فاتحې وروسته له کلا عبدالله ضلع استل شوی دی. د منظور پښتین سره په سفر بلګري د غورځنګ غړي بلال پښتون مشال رډي تول چې دوی له ډېر اسماعیل خان څخه نن سهار 8 بجې چمن ته رسیدلی وو. له حکومتي اعلان سره سم له نن څخه په ځینو لویو ښارونو کې په پاکستان کې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. حکومت د کورونا او بعد د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي، خو تیر میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه وکړه. دوی ویل چې د مارچ لومړۍ نیټې به دا ادارې په مکمله توګه خلاصوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د کابل ترڅنګ قطر او ځینو نور هیوادونو ته هم سفر کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی وو. نوموړي نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته ویل چې دا کار بی له شکه ایران کړی او د پوه نه دا څرګند ده.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډې سره د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.